نیمه نړۍ
خسر دمیان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
اکثریت وخت دینچلی رزانه ولی په دروغ باندې یو شیدانو ته دی مور لخوانه دینچلی یم دی تر دی خځه لخوانه یم دی مګان لخوانه ورته ویل کیږي و دینچلی رزاده این
کجاوه او شالیلا رو رو او شالیلا
یو شمیر خځې وایي چې په نکاح کې د دوی خپل شتون له دې څخه چې شاهدان ورلېږل کېږي ډېر اړین دی. د اسلام دین په دې اړه څه وایي؟
دغه نکاح تړل که دغه ښځه خپله حاضره شي په ده کې کومه ستونزه نشته دی چې راشي خپله ووایي چې او دغه احمد زما قبول دی، دغه زما دپاره قابل قدر دی، زه غواړم چې د خپله ده سره خپل ژوند مخکې ویسم.
نن ام دمو زو چلوم ملتیم وکړی. قدر من اردونکو، دینی عالمان وایی چه نکاح دی گرد جوان دی جوڑه ولو لپاره تهداب دی. نوزکه خول آدم سخنی ولی تر دی دمه دی خلکو پا منز که دود ده. یوش مرخزی وایی چه دی دوی پا نظر خنکه آغا نکاح ده چه دوی خپل پا که حاضری بی. ندا چه شایدان رشی او دوی تا وایی چه نکاح دی قبول ده کنه. ده کابل اوسیدون که زهره جنت پا دی اکلا وایی؟
دا دود دی کله چې نکاح تړل کېږي یا ایجاب او قبول کېږي نو دلته دوه شاهدان ټاکل کېږي او دا شاهدان د انجلۍ د خولې خبر اخلي او وري هغه مجلس کې چې سړی ناست وي هغو ته بیانوي. خو دا چې پخوا اسلامي نکاح تړل کېدله یا د هغو تر منځ به یوازې یوه نری جالۍ یا پرده وه او د نجلۍ غږ به خپله اورېده کېدو چې هغې به هو ویله که نه، نو دا به ډېره زیاته بهتره وي زما په نظر سره چې اوس هم داسې دود نه کار واخلي چې انجلۍ په خولې باندې خپله ها وکړي یا هو وکړي او دا واورېدل شي. دا به ډېره غوره وي خصوصا په ملک کې او ستر اسلامي ملکونو کې به داسې دود دی، خصوصا په افغانستان کې کومې جنکۍ په خپله رضا وي په خوښه وي او که نه وي بس مور وي وایي و د نجلۍ رضا ده یا د کورنۍ غړي هو وکړي که نه او بیا هغه وکیل لاړ شي په هغه مجلس کې وایي و د نجلۍ رضا ده او دا ایجاب او قبول یعنی نکاح وشوله. خو دا به ډېره ښه راتلله چې موږ هم هغه پخوا چې کوم رقم نکاحګان تړل کېدلې په منځ کې به یوه جالۍ وه، یو اړخ ته به هلک ناست او بل اړخ ته به نجلۍ ناسته وه او د نجلۍ غږ به خپله اورېدل کېدو چې هغې به هو ویله. نو زما په نظر سره خو به دا ډېره ښه وه، خو زیاتره په زموږ په هېواد کې یا په اسلامي هېوادونو کې زیاتره دود نه دی یا رواج نه دی. کله چې نکاح تړل کېږي نو د نجلۍ دپاره وکیل لیږل کېږي او د هلک د خولې نه خپل غږ اورېدل کېږي.
بلې، که راسو دي تاسو خپل شخصي ژوند ته د څه رقم یوې نکاح غوښتونکې خپله دې غږ واورېدل سي او که وکیل ولري
چې خپله رسمي نکاح وسي او نجلۍ خپله هو وکړي دا به ډېره ښه راشي، ځکه چې کله چې مهر ټاکل کېږي د نجلۍ لخوا او هغه چې کله وکیل ټاکي وکیل هغه مهر ډېری یا کمی یا پکې بحث کوي که نه، نو دا چې نجلۍ خپله ناسته او خپله هو وکړي دا یو ډول زړه ته سکون هم ورکوي او یو ډول زما په نظر یو خوشاینده نکاح ده، ځکه په خپلو غږونو سره دې واوري په خپل زړه سره دې یقین وکړي زړه دې ډېر ښه ومني. دا چې د پردې تر شا کېږي یعنی زما په نظر سره خپله چې وکیل راځي دې ته موږ هو کوو او بیزي دا هغلته هو کوي. یوه وړه کیسه به هم زه تاسو ته یادونه وکړم. زما د ماما واده نو موږ ورته نکاح تړله، کله نکاح څه خلاص شو نو زما د ماما ښځه هېڅ خبره نه وه، ما ته وایي چې زموږ نکاح وتړل شو دا څه رقم وه، زه خو پوه نه شوم دا خو زما هېڅ زړه وانغسته. ما ورته وویل مالې دا چې تا کله وکیل ته هو وکړل همدا ستا هو هغه ستا خبره وړي هغې مجلس کې کوي. نو یګان ته انجن چې داسې نکاح تړل کېږي هغه پوهېږم نو چې زموږ نکاح اوس وتړل شوه که نه شوه. نو زما نظر سره خو دا مخامخ چې غږ واورېدل شي دا به ډېره بهتره وي.
د میدان وردګو ولایت اوسېدونکي لیمه وایي چې کله خو داسې هم کېږي چې د نکاح په وخت راغلو شاهدانو ته د جلۍ نږدې خپلوانې چې ورسره ناستې وي وایي چې نوی نکاح قبول کړه، حال دا چې جلی نوی قبول کړي.
که چیرې په افغانستان کې دا رسم او رواج له منځه لاړ سي چې چیرې په نکاح کې د خپله هغه نجلۍ ته واده کوي، هغه موجوده نه یا هم د دې له لورې نه وکیل نیول کېږي، یا هم شاهدان چې بیا دې ته راځي چې ترې پوښتنه کوي چې آیا د دغه فلانی کس چې د تا د نکاح پلار ده د تا نکاح ورسره قبوله ده، دا شایدان چې راځي خپل میړې ورته څخیې کوم سره چې دا کوزده کوي، نو د دغه کس په اړه باندې چې له دې نه شاهدي اخلي، دا بیخي مطلقا یو غلط رواج ده. په دې کې ډېرو نجونو قرباني ورکړې ده، ځکه چې یو خدا ده اکثریت وخت د نجلۍ رسنۍ ولې په دروغو باندې هغو شایدانو ته د مور له خوا نه، د نجلۍ یا هم د تره د ښځې له خوا نه، یا هم د امګانو له خوا نه ورته ویل کېږي چې و د نجلۍ رضا ده. نجلۍ په دې کې هېڅ کومه وینا نه یې کړې چې و د ما قبوله ده یا مې نه ده قبوله. بل هم دا ده چې په افغانستان کې که څه هم په تېرو شلو کلونو کې د ښځو لپاره که څه نا څه کار وسه، دوی وکولی شو چې تعلیم وکړي، زده کړې وکړي، خو په دې وروستیو کلونو کې بیا هم هغه د تېرو شلو کلونو ازادي دومره سلب شوې ده چې ونجلۍ هېڅ حتی تصمیم د دې نه سي نیولی چې له چا سره واده وکړي یا یې له چا سره ونه کوي. چې کله یوه نجلۍ نو د واده د انتخاب حق ونه لري، نو څنګه به هغه د نکاح کولو حق ولري چې هغه دې ووایي چې په نکاح کې دې حاضر سي چې و په دغه نکاح کې زه له خپله پرته له کوم شاید نه یا هم په در وکیل نه زه خپله پکې اشتراک کوم. په یو ټولنه کې چې کله مکتب بند اوسي، پوهنتون بند اوسي، د ښځو وظیفې بندې اوسېږي، په ښځو باندې فشارونه ورځ تر بلې زیاتېږي، خامخا هغه ټولنه د هغو خلک د همغه حکومت تر تاثیر لاندې یا هم د هغه فرهنګ تر تاثیر لاندې ځي، په دوی باندې اغېز کوي او بالاخره دا کېږي چې په ښځو باندې فشارونه لا زیات شي، ورځ تر بلې فشار زیات شوی ده. خو ولې کم شوی نه ده؟ ګڼ شمېر ښځې، هغه نجونې حتی چې د موږ همکاران وي، چې زه رښتیا خبره تاسو ته وکړم، هغوی چې کار کړی دی چې دلته په افغانستان کې دي چې پوښتنه ترې وکړم، دوی ټولې له دغو ستونزو سره مخ دي او یو ډول رواني ناروغۍ سره یې بیخي مخ کړي دي دغو فشارونو. بخصوص هغه کسان چې هغو وظیفه کړې ده، هغوی آزاده سونې تېر کړی وي، یو دم چې په هغوی باندې فضا را قید شوې ده او بیا خاص کر داسې شرایط ورباندې پلي کېږي، د هغوی لپاره بیخي سخته ده.
ولوله دهقان هم وایي چې دا هم د دې شاهد ده چې ناوې په پټ مخ دې ته مجبوریږي چې د نکاح لپاره راغلو شاهدانو ته د هو ځواب ورکړي.
زه واده ته تلم او دغه د نکاح شاهده وم، نو معمولا په همغه د فرهنګونو پر اساس، د رواجونو پر اساس، د ناوې مخ باید پټ وي او ونه لیدل سي، د واز غږ واورېدل سي، راځي پوښتنه ترې کېږي. خو دغه بیا یو مسله بل هم ده، ناوې نه په داسې حالت کې پوښتنه کېږي چې ناوې د دې حق نه لري چې رد یې کړي، په یو داسې حالت یا په داسې یو وخت کې دغه پوښتنه ترې کېږي چې هغه مجبوره ده دې ته د مثبت ځواب ورکړي.
دا څومره سخت وضعیت ده؟
بې له شکه ښځه داسې موقعیتونو کې برابرېږي یا داسې وخت که او حالات سره مخامخ کیږي چې دغه یوازې د دې حق لري چې باید مثبت ځواب ورکړي، د نه یا د منفي ځواب ورکولو اجازه ورته نشته ده. نو دا طبیعي ده چې دا لوی زړه غواړي دا کار، چې په داسې حالت کې یا په داسې وضعیت کې باید دا که خوښه وي او که نه وي باید مثبت ځواب ورکړي.
د تاسو په نظر ولې ځینې فرهنګونه، البته یو شمیر نورو هیوادونو کې چې افغانستان هم پکې راتلی سي، ولې دا رقم فرهنګونو ته وده ورکوي او خلک یې طرفدار دي؟
که افغانستان کې دي او که بهر له افغانستان نه دي، دغه فرهنګو ته د میراث په توګه یا د تاریخ په توګه کتل کېږي. مثلا دا زموږ تاریخ ده یا زموږ د نیکونو، دې لپاره چې خپل نیکونو ته، خپل فرهنګ ته به احترامي ونیسي یا هم هغه ته په کمه سترګه ونه کتل سي، دا فرهنګونه لا هم د پام لري. او بل د پام وړ ټکی دا ده چې زه مطمئنه یم چې دا د علم کموالی وي یا هم د خلک څومره له ټولنې یا هم له علمه بیرته پاتې کیږي، دا خبرې پکې ډېرې شته. د بدبخته د افغانستان له هغو هیوادونه ده چې علم او تعلیم پکې کم ده، او دغه تاریخي خبرې یا هم چې مثلا د پلار یا د نیکه نه ورته پاتې، دا خبرې ډېرې ساتل کیږي تر یا هم د پام وړ د احترام وړ ده تر علم او تعلیم څخه.
بله، که راسو دې ته دغه ډول نکاح چې په مجبوریت سره تړل کیږي، د دې پایلې بیا څه؟
د دې پایلې خو معلومې دي چې تاوتریخوالی دی، کورنۍ د دوه نفر ملګرو ترمنځ د ناخوالو یا د بې احترامۍ لامل ګرځېږي، د احترام د کموالی یا دغه د غوښتنو کموالی راځي، چې مثلا دا نجلۍ تر فشار لاندې وي، مشکلات سره مخامخ کېږي، مجبوره ده چې باید ورته دوه لارې ایښودل کېږي، یا به مرګ مني یا به هم د کورنۍ فشار مني، او غږ به هم نسي پورته کولی. که غږ پورته کړي نو دا له کورنۍ له بې عزتۍ سره مثلا یا هم له بې احترامۍ سره مخ کېږي، یا هم په ټولنه کې که خلکو ترمنځ بد یادېږي، مثلا ورته ویل کېږي چې د تا لور ښه ګزاره و نسوه کړلی د خسر په کور کې. نجلۍ یا هماغه مېرمنې دې ته مجبوره کېږي چې باید هغه ټولې سختیانې چې راځي د کورنۍ د ښه نوم د ساتلو لپاره یا د خپل د غرور د ساتلو لپاره دا هر څه ومني.
بلې، تاسو د یوې ښځینه په توګه که راته ووایئ د څه ډول یوې نکاح طرفداره یاستئ؟
زه غواړم په خپله نکاح کې هغه ټوله خپلواکي ولرم چې هغه ذهني ده او د زړه خپلواکي ده، چې یعنی زه خپله باید په دې اړه تصمیم ونیسم چې زه باید څوک انتخاب کړم د خپل د ژوند د شریک په توګه.
بلې، او نکاح هم داسې نه یې چې ناګهان یو څوک راسي چې فلانی دې قبول ده او ته ورته وایې چې و.
بله، و همداسې ده، همداسې ده.
هغه سې نجونو ته، هغه سې مېرمنو ته تاسو څه ویل لرئ چې له ورته برخلیک سره مخ سوي دي؟
زما وینا هغو مېرمنو ته یا هغو نجونو ته چې له ورته برخلیک سره مخامخ دي، دا ده چې باید که پخوا یې نه ده کړی، که د دوی میندو نه ده کړی، که د دوی خویندو نه ده کړی، خو دوی باید د دې زړورتیا وروسته له دې راپیدا کړي، او له دې ستونزو سره، له دې ناخوالو سره، له دې زور زیاتیو سره باید مبارزه وکړي او پر وړاندې ودرېږي.
که چیرې یوه ښځه څوک ونه لري چې مثلا حمایت کړي، آیا دا به ځان ته خپله د حل لار پیدا کړی سي؟
بې له شکه هیڅ لاره بې سختیو نه ده، بې قربانیو نه ده، خو مطمئنه یم که څوک وغواړي، بخصوص د افغانستان مېرمنې په اوسنۍ وضعیت کې که وغواړي، اتمن کولی سي ځان ته یوه ښه لاره پیدا کړي. زه مطمئنه یم، په دې باندې زه باور لرم.
او په دې ډول مسایلو باندې د مېرمنو چپ پاتې کېدل به څومره دې فرهنګ ته نورم وده ورکړي؟
په دې ډول مسایلو باندې چپ پاتې کېدل لکه څنګه چې تر اوسه پورې پاتې دي، او که راتلونکي کې هم موږ چپ پاتې سو، مېرمنې چپ پاتې سي، دا وضعیت به روان وي او هیڅ ډول تغییر به پکې رانشي.
د کورنیو مسؤولو کسانو ته، که پلار ده، که مور ده، که مشر ورور ده، دوی ته تاسو څه وایئ چې خپله خور لور له داسې برخلیک سره مخامخ کوئ چې په نکاح کې کېنوئ، لغه وروسته بیا هغې ته وایئ چې فلانی دې د خاوند په توګه یا فلانی دې د مېړه په توګه قبول ده که نه ده؟ دا ډول د کورنۍ مشرانو ته څه وایئ تاسې؟
زه په ټول احترام او شرافت سره زه غواړم دا ووایم هغه پلارونو ته، هغه ورونو ته، یا هم هغه ترونو ته چې وریرونه یې پلار یا ورور نه لري، او د هغې نجلۍ یا مېرمنې مسؤلیت له دوی سره ده، نو لطفا د یوې انسان په توګه باید مېرمنې ته د دې حق ورکړل سي چې هغه د خپل ځوان شریک خپله انتخاب کړي، او د هغوی ځوان ته، د هغوی راتلونکو ته، د هغوی غوښتنو ته باید د زړه له کومې درناوی وسي، او دوی ته، هغوی ته د دې حق ورکړل سي چې باید دغه نکاح یا هغه د ځوان ملګری خپله انتخاب کړي.
دا چې د اسلام دین د نکاح او په نکاح کې د شاهدانو په هکله څه وایي، د دې موضوع د روښانه کولو لپاره مو له قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دیني علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي، مرکه کړي چې په ګډه یې سره اورو.
لا نکاح الا بولی و شاهدین، د نکاح لپاره ولی او دوه شاهدان شرطی. نور په نکاح کې داسې خاص کوم موضوع نشته دی، یعنی دوه شاهدان مطلب مسلمانان، هغه باید په دې حضور لري چې بالکل د احمد د جمیلې سره نکاح وشوه، دغه گواهی لپاره. او لا نکاح الا بولی، ولی چې دی دا مورم کېدی شي، پلارم کېدی شي، مشر ورورم کېدی شي، حتی که بیا نه وي، د وخت حاکم چې هر څوک وي، یا د منطقې حاکم چې هر څوک وي، یا موږ تاسو په اوسنۍ ټولنه کې مطلب قومي مشر هم ولویلی شو. مثال چې دا کولی شي چې دا
ولایتو کې او د کفالتو کې رابو شو دته چې دغه نکاح تړل ک دغه خزه خپل حاضر شي په دغه کوم ستونزه نشته دي چې راشي خپل و چې دغه احمد زما قبول دي دغه زما د لپاره قابل لقد دي زه غواړم چې خپل د سر خپل ژوند مخ کې وسم دا بل ډیر خره شي چې دواړه سره حاضر شي دواړه موجود شي دا شرط ولې د شاهدان ټاکي په د خاطر باندې چې دغه اجباري ونه وسیږي نو په د خاطر باندې دلته د احتمالات زمغه پټولونه کې ډیر زیات دي چې د خزه نه په زور باندې گواهی راوړي نو هغه که خاموش هم پاتې شي نو امدي سات کې مور باندې پټکه کیږي امدي سات کې بده باندې وحشت کیږي امدي سات کې د افراطیت نه کار غوسل کیږي چې موږ بار بار نشو تلو زر کوله خبره ومنه او خلاصې کوو ولته خلک منتظر دي یعنی پټکم کوي غوسم کوي د خزه د مظلومیت نه او د خزه د محرومیت د موږ دغه ځکه سو استفاده کوو او د پټکو په اساس باندې اغه نه دغه اکثریت وختونه کې اعتراف اخلو او بیا د مسلمانانو په حضور داش کوي چې بالکل دغه فلانی فلان کی سره په نکاح کې رغبت دي او دار آزاده په دې خبره باندې
bale amdi pukhtani tazam us ratlam de afghanistan palaro pratusima ke ata pa kharuno ke dali dalsave da che nawe pe mushakhas zai ke kenawi shaidan raji urtawai che falanai de taso meeda da ladina shahadat akhli da dawal nikah pa islam ke tsara qam da aga padas yow mauqiyat ki wi padas yow halat ki wi che na nasi welai da dawal cha dawal nikah da
da aslan da nikah na da da wahshat de nabi karim sallallahu alaihi wasallam farmai che asajibu ahq bi نفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها سماتها من دو حالات په خزي کلرو یو کنده ده یو باکره ده دو کنده حالات شرعن هم داده چې اغي کوم زه خوښ شو په خپل رغبت سره په خپل شوق سره چې په چای لاس کې خود کولې شي دغه سره نکاو کې البته کده مقابل جانب هم خوخه وي د سړي خوخه وي او د خزي کنده ارزه خوښ شو اماره کولې شي په خزي باندې دغه جبر وحشت چې تبلې ورکه تب د فلان کې لورته کې نه تب زمونږ د کور خزي تب نه مونږ چپټې چولې تب زمونږ حیاي د غیر شرعي خبرې دي د په دین کې نشته د په اسلام کې نشته دي دا خبره دل ختم شو دوهمه نقطه دلته په اساس کې درازي چې د پیغلی نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمایي چې والبکر تستاذن فی نفسها باکره جلی چې دا دنه تاسو باید اجازه واخلی یعنی بدون د اجازه نکاح غلطه ده بدون د اجازه نکاح غیر شریخ عمل لې نو دلته رسول الله صلی الله علیه و سلم پوښتنه وشو چې موږ څنګه دغه نه پوښتنه وکړو یا رسول الله کې شغه و شرمیږي نو بیرته پیغمبر پاک فرمایي چې واذنها سماتها د اغه چوپتیا د اغه خاموشي دا د اغه په اجازه په معنا باندې ورکه خود دلته دوه حالت دي یو خاموشي شی دا چې هغه خوشاله شي یعنی مسکی شي او په دې باندې خاموشي اختیار کی یو دا چې دا ول سر له کوتک نیولې او تا ول سر له مثال ټوپک نیولې چې څنګه کې هغه په دې وخت کې خاموشي اختیار کینو دا خاموشي هدف نه دی یعنی خاموشي موږ دوه حالات د زم ټول په کورونه کې تکرار شي په دې باندې موږ دا ټول اوریدونکو په دې باندې پویږي تاسو په دې باندې پویږي چې یو کله زنانه خاموشي اختیار کینو هغه په خلو کې مسکاوي د هغه په سترګو کې مسکا پیدا کیږي دا هغه په وجود حرکت او سکنات کې د معلومیږي چې د رغبت دلته موجود دی غوړي د سړي سره نکاح وتړي او دغه اجازه ته دغه اجازه نه غیر موږ نشو کولای زکه چې پیغمبر پاک فرمایي چې ول بکر تستاذن فی نفسها اغه نه اجازه غسل کیږي اغه نه برغبت غسل کیږي چوپتیا په دې معنی نه د تاول کوتک سر تری ولی ولا د خاموشه د خوخه نه د غسترګو تو غره په سترګو کې معلومیږي دغه په مخ کې وګوره په مخ کې معلومیږي دغه په حرکت او سکناتو کې وګوره چې معلومیږي باج وخت کې زنانه مثال خبرې اغه و چې رزمانه د خوخه فلان د بستان د یو به موږ تاسو چې ولا د خوډر به شرم نه د به شرمی کوي دغه به هي کوي دغه د مور په لار عزت نه ساتي دغه ولا د فامیل حیا نه ساتي نو دغه الفاظ منګه پتمنی او عزت مند خوند دي له مجبوره کړی دي چې آینده ژوند په اور کې تیر جو آینده ژوند د خپل داس چا سره وټه کی چې د دې په هیڅ رغبت نه وي د دې په هیڅ ته ځان نه وي د یعنی نشي کولای چې اندک وسره ګډ ژوند مخ کې ویسي ولی زمنګ د فزول خبرو له او زمنګ په فرهنګ کې زمنګ په ټولونه کې دغه بيزه خبرې چې د خوځو پوډان دي باندې کیږي د دغه وجه زمنګ مېرمنې زمنګ خوند دي زمنګ دغه په عزت قشر د اخکار شوی دي او د مظلومیت کې قرار لري
bale رازو دا ډول نکاح پایلوته چې په دغه رقم په زور نکاح کیږي او خځه د نکاح ځای کې حاضر نه وي د شاهدانو په وسیله باندې د نکاح تړل سوي وي د پایلوته به راځو
اول خدای چې غیر شرعي عمل وشو دا ګوره یو غیر شرعي عمل دا خپل دا غټه پایله هم ده چې موږ د رسول الله خلاف وکړو ته چې په کوم باندې ایمان لري ته چې کومه دعوه لري ته چې کومه عقیده لري د دې خلاف عمل دی اول د دې غټه پایله چیرې یعنی ورځ د آخرت باندې طالب د خبرې کې عذاب دی په ورځ د آخرت باندې ته مسؤلیت لري په ورځ د آخرت باندې د الله په وړاندې به خجالت دي رسول الله په وړاندې به خجالت دي د دغه خور یا د دغه لور په وړاندې به ته خجالت او ملامت اوله پیله خو هم دا شو دویمه پیله دا چې کله دغه جلی تا واده کړو د رغبت نوي آیا دا ګډ ژوند کولی شي؟ د دنه اولادونه پیدا کیږي، اولادونه خو فطرت د اولاد خامخا پیدا کیږي، که د جلی خوښه وي که خوښه نه، ځکه زموږ ټولنه کې خو په مېرمنو باندې د وحشت حالت موږ لرو که نه. موږ خو یعنی موږ خو واقعیت ښځې له د انسان په نظر، ښځې له د یو شریک ژوند په نظر خو نه دي کتلي. موږ خو ښځې له همیشه د وحشي ځناورو په شکل یا د پراپرټۍ په شکل وله ګورو. نو هغه اولاد راوړي، آیا دغه اولاد، دغه کورنۍ، دغه فامیل آینده کې دا ژوند مخکې تللی شي؟ آیا دا به یو سالم ژوند ولري؟ آیا دا به د مینې محبت ډک ژوند ولري؟ هېڅکله او ابدن دا امکان نه لري، ځکه چې هغه سره د هغه زړه نه ځي، د هغه سره د هغه یو تفریح په خاطر هغه نه شي وتی، د یو چکر په خاطر نه شي وتی. هغې سره هغه څه چې یوه ښځه او مېړه دواړه ورته ضرورت لري، هغه څه چې دغه عمل د ده دپاره کېږي چې دواړه خپل ضرورتونه رفع کړي، نو هغه زړه ونه لري. چې زړه ونه غواړي نو حالات څه دي؟ حالات چیرې؟ حالات دلته منځ دا راځي چې هم هغه سړي ژوند تباه او برباد دی، هم د مېرمنې ژوند تباه او برباد دی، هم دلته غیر نامشروع اړیکې منځته راځي. نو بیا خو سړی خو موږ تاسو ټولنه کې سړی خو پاچا دی، کینګ دی، هغه هر څه به وکولی شي. که خدای ناخواسته سبا دلته د دې خور نه، د دغې مظلومې خور نه لږ داسې یو غیر داسې یو عمل وشو چې هغه زموږ د ټولنې خلاف وي، نو نتیجه چیرې؟ نتیجه یې مرګ دی. نتیجه چیرې دی؟ نتیجه د دواړو کورنیو بدنامي ده. نتیجه چیرې دی؟ د یوې مظلومې خور په حق یو ناروا فیصلې او یوې غلطې فیصلې، یو دودیزې فیصلې، د هغه نه ژوند واخیست. همداسې که اولادونه ونه پاتې، هغه در په در، خاورې په سر، موږ او تاسو یوه ناکامه او یو بیکاره او یو دغه ټولنه به موږ او تاسو ولرو چې هیڅکله به دا ټولنه د فلاح په لوري نه ځي.
بله، موږ ډېر کم داسې مېرمنې لرو چې د دغسې ژوند له بوجه وتلی سي، یا داسې یو لار ورته پیدا کیږي د خدای په مرسته چې ځان ژغوري له داسې یوې اړیکې نه. مګر اکثریت په همداسې اړیکو کې پاتې کیږي، کله چې په دې باندې روحي فشار راځي، رواني فشار راځي، اقتصادي فشار راځي، دغلته بیا د خپل کورنۍ یا کوچا چې دی وضعیت تر رسولې ده، څه سره دوی مخ کېدلی سي؟
موږ تاسو همیشه د پاره چې کله د رسول الله خلاف عمل کړی دی، موږ په آخرت کې د پاره جزا شته دی، موږ د پاره سزا شته دی. موږ تاسو دا ډیر بار بار وایو، جهنم او جهنم دغه ځای دی. ګوره جناب ابراهیم خیل صاحب، یو شی لته متوجه وشه، زموږ افغان مېرمنې، زموږ افغان خويندې اکثریت د 15 کلونو پس د واده شي کله کنه، یعنی درې کاله بعد، څلور کاله بعد، که زه درته وایم تقریبا 50% بویم، خیره فیصدی به نیمه کم، اکثریت که متوجه شي په ذهني تکلیف مواجه شوی دی، عصبي تکلیف چې موږ ولا تاسو ویو، رواني تکلیف چې موږ تاسو ولا وایو، دا اولادونو باندې پټکه ډېره کوي، د کور کې جنجال. ولی دغلته فیصله غلطه شوې ده، دغلته تصمیم غلط نیول شوی دی. هغه مېرمنې چې د لپاره لار پیدا کولی شي، دا بی حیايي نه ده، دا بی شرمي نه ده، دا ستا حق دی، دا ستا مسلم حق دی. د مخالفت وکړه، دغه ممنه، دغه فیصله ستا د ژوند دا یو ورځ فیصله نه ده، دا د دوه ورځو فیصله نه ده چې ته د لپاره د خپل کورنۍ لپاره مطلب دلته قرباني ورکړي. او بل، همیشه باید زنانه قربانی ورکی، همیشه باید خور قربانی ورکی، همیشه باید لور قربانی ورکی. یعنی نارینه ولی، ورور ولی، پلار ولی، دغه سیده نور نارینه په ټولنه کې جوړی. یعنی موږ همیشه د پاره قربانی را ولی دا، او د زنانو په سر باندې میخیدا چې دا غیر شرعي عمل دی، دا غیر انساني، شرط پرې په خپل دی، دا غیر انساني عمل دی، دی له موږ انساني عمل نشو ویلې. نو په دې خاطر باندې زموږ اکثریت مېرمنې د فشار په تکلیف اخته شوې دي، اکثریت مېرمنې زموږ رواني تکلیف لري. یوه وجه دا ده چې زموږ د والدینو ناسمې پریکړې، غلطې پریکړې، او زموږ هغه ناسم فرهنګ چې په ټولنه کې رواج دی، چې څه چې باید مشران ویل شي، مېرمنې باید ومني. د دې وجه نه زموږ تاسو ټولنه ګورو او د مېرمنو حالات ګورو.
بله، یو بل خبره هم ده چې کله ناکله پلار، ورور، تره، یا په ځینو حالاتو کې لیدل شوي چې نیا، مور دا خبر کوي چې زموږ د پلار نیکنه دا دود را پاتې ده، موږ همدا رقم مخکې ځو، که داسې ونه کړو خلک موږ باندې خاندي. دلته دود دستور ته ارزښت ورکول مهم دي، که د اولاد ژوند ته چې په زور دغه نکاح کوي.
دلته ګوره، دلته مهم چې دی او نظر کول دغه اسلام ته دي. اسلام د ښځې له حق ورکړی د خپل ژوند د مستقبل د ټاکلو. دلته ته د اولاد باندې د زور حق نه لري. دلته ته کوې چې ماله د پلار نیکه له دا شی را پاتې دی، نه پلار نیکه ستا په جهالت کې مړی دی، تم غواړې په جهالت کې مړ شي؟ ستا پلار نیکه په د دین نه لري دی، تم غواړې چې د دین نه لري پاتې شي؟ ستا د پلار او د نیکه په وخت کې خو امکانات دومره نه و چې تا کور کور ته علم رسېدلی. زه منم، اما اوس علم کور کور ته رسېدلی دی. اوس خو ته کولی شي چې د ښځو په وړاندې باندې د هغو حقوق هغه ته مطالعه کړې، د ښځو په وړاندې تبعیض ته مطالعه کړې، د ښځو په وړاندې خشونت ته مطالعه کړې، په دې برخه کې کار شوی دی. نو ته چې اوس هم وایې چې نه زه زما دغه دي، نو اوس دا یعنی په ورځ د آخرت دا حجت ته نه شي ویلی د الله په وړاندې باندې چې ولا زه په پلانکي منطقي کې پروت وم او زه د دې مسلې نه خبر نه وم. ولې چې علم نن سبا
سبا د دنیا په امکاناتو دنیا په وسایلو باندې هر کور ته رسیدلې فر فر ته رسیدلې بلکې د هر چا په جیب کې پروت دی نو که چېرته ستا اراده دا وي چې ته انسانیت ته کار وکړې ته یو شهامت ته کار وکړې او ته د دو په وړاندې باندې مثبت رول ادا کړې او پیغمبري رول ادا کړې د صحابه رول ادا کړې ته کولی شي اما دا چې ته وایې چې زموږ ټولنه پخواني مشران دي نو ستا پخواني مشران به په جاهلت کې مړي اوس خو د پیغمبر پاک په وخت کې مشرکان په شرک کې مړي دي موږ به هم دا کار کوو نه دا دلیل نشي کېدی دا حجت نشي کېدی موږ دپاره حجت چې دی هغه اسلام دی او اسلام کې د هر چا حقوق معلوم دي په اسلام کې د زناور حقوق معلوم دي انسان خو پرېږده نو که چېرته موږ په اسلام باندې ځان پوکو په دین باندې ځان پوکو موږ به انشاءالله داسې یو ټولنه ولرو چې د محبت او د قوت او د صداقت نه ډکه ټولنه به ولرو
بله که په آخر کې هغو مشرانو ته پلار ته ورور ته تره ته چې خپلې لونه خوندې له ورته برخلیک سره مخ کوي تاسو
څه ویلره هغه ورونو ته هغه ټولو مسؤلینو ته چې دغه سی په خپل فیصلو په ځای کې مېرمنې د ځان سره لورګانې د ځان سره ولوي چې دا غیرت نه دی چې ته خپل لور خپل خور خپل نور د کور وګړي په جبر سره په وحشت سره یا د هغه د ناراضۍ سره ته ورکړې او هغه له د هغه ژوند ټاکي غیرت دا نه دی غیرت دغه دی حیا دغه دی عزت دغه دی چې مشره پلاره مشره وروره یا تره یا بابا دغه جلې چې تر د ژوند لپاره تصمیم نشي دار او غواړه چا خبره لاس پر آکش کا غی کی ونی سا ورته وای چې بچي وریری لوري خورجانی دغه غواړه ما دغه ژوند د البته زما نظر دی دغه احمد زتا لپاره په نظر کې لرم چې د سرستا دغه شریک ژوند تړونو کما ستا خوخه د پد کې رغبت د پد کې کنه د دواړه کینه منفی او مثبت نقاط د دواړو مقابل جانب کورنۍ سره بیان کړي بیا اخیره کې ولا وای چې لورجانی د زما نظر دی د زما نظر دی نه د چې طبعاً دا تجبیک کما وز دی خوخه خپل دا نو کدل ته چرته د رغبت او ویل چې سیده به مخ کی اقدام وشي کې نیمور او پلار او ټول مسؤلین ته می دا نظر دی چې دغه غیر انساني عملونه مکه وای په ورځ اخرت به تاسو خجالت وسیږي او دغه لد غیرت نو ورکول دی د شهامت نو ورکول دی د عزت نو ورکول دا د جهالت او د حماقت او د رزالت نه ډک عمل دی
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 4 22 24 شپږ سوه یو په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا هي چاره